مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نهه نیمې بجې دي. په دې خپرونه کې زه په امیر ساحل درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. په خپرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خپرونه روښانه مستقبل هم در خپرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. پاکستان فوج وایي د شمالي وزیرستان په شوال کې ځپکني عملیات پیل کړي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي ژر به د هیواد په سطح د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پیل کړي. او برتانیا د اتوار پر ورځ په تهران کې خپل سفارت بیا پرانیزي. بشپړ خبرونه. د پاکستان پوځ د شمالي وزیرستان په شوال کې د ځمکنیو عملیاتو پیلولو اعلان کړی. د پوځ عامه اړیکو دفتر ایس پی آر مشر میجر جنرال عاصم باجوا بیگا پر ټویټر په یو بیان کې ویلي، د پوځ مشر جنرال راحیل شریف په شوال کې د اهدافو ترلاسه کولو هدایت کړی. بیان زیاتوي، پوځ مشر امر کړی چې په عملیاتو کې د ځمکني او هوایي ځواکونه د لاسته راوړلو لپاره همغږي وکړي. له څو ورځو راهیسې په شوال د شمال پاکستاني پوځ بمباري روانې دي چې پکې پوځ د لسګونو مشکوک وسلوالو وژلو ادعا کړې، خو د سیمو اوسیدونکو وایي په بمباریو کې ولسی وګړي وژل شوي. په ازادانه ډول د دواړو خواوو دعوو پخلی نشي کېدی. په شمالي وزیرستان کې د تیر کال جون له نیمایي راهیسې پوځ عملیات روان کړي چې له کبله یې لکونه خلک بې کوره کړل شوي دي. په دوی کې زیاتره په بنو، خوست او د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې پراته دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي ژر به په لویه سطحه په پاکستان کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پیل کړي. میګا په کراچۍ کې د پارسیانو په یو میلمستیا کې د ګډون پر مهال نوموړي وویل د ترهګرۍ او جنایتونو تر ختمولو به په کراچۍ او شمالي وزیرستان کې عملیات روان وي.
جب تک کہ کراچی ہر قسم کے کرائم سے پاک نہیں ہو جاتا
دیوائی طرح کو چھ کراچی لہ ہر ڈول جنایت یا جرمون نوی پاک شوی عملیات بن درو پہیت صورت عملیات نہ ختم ہو طرح گرے پر زد جھگڑا کپ شمالی وزیرستان کے داو کدہ ہیواد پنور برخو کے طرح کو چھ پدی کے ہم مک پبش پڑتو گ نیو بریالی شوی دا عملیات بروان وی.
تر دې مخکې د کراچۍ په گورنر هاوس کې د وینا پر مهال نواز شریف ویل د کراچۍ عملیات د هیڅ سیاسي ګوند پر ضد نه دي. دا امر وکړ چې د سپریم کورټ له وینا سره سم د ټول سیاسي ګوندونو خپلې وسلوالې ډلې ختم کړي. تحصیل مشال راډیو خبرونه اوري. په پېښور او د خیبر پښتونخوا په ځینو نورو برخو کې توپاني باران مالی او ځاني زیان اړولی دی. د طبیعي ناورینونو انتظام صوبایي اداره پی ډی ایم ای وایي د تاوانونو مالوړلو لپاره کار پیل کړی دی. د شبقدر پولیسو نن سهار مشال راډیو ته په مردانه کلی کې د توپاني باران له کبله د یو کور چھت پرې وتو په پیښه کې د یوې کورنۍ درې کسان وژل شوي. دوی وایي په نورو پیښو کې دوه کسان وژل شوي دي. د موسمیاتو محکمه وایي په پېښور کې د بیګانی توپان رفتار 40 کیلومتره فی ساعت یا فی ګنټه وو چې له کبله یې په پېښور او شاوخوا سیمو کې د بجلی نظام ته زخت زیان رسېدلی دی. د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو خونی وایي د پاکستان پر افغاني میوو محصول شاوخوا درې چنده زیات کړی دی. د سوداګرۍ خونو مرستیال خانجان الکوزي بیګا مشال راډیو ته ویل پاکستان پر یو ټن میوو محصول له 2500 روپیو ته لوړ کړی چې دا د افغانستان سوداګرۍ او کرنې ته زیان رسوي. تمه ده چې روان کال افغانستان 200 ټنه تازه میوه نړیوال بازار ته برآمد یا صادره کړي چې لوی برخه پاکستان ته وړل کیږي. الکوزي زیاته کړه چې تر دې مخکې د افغانستان حکومت د پاکستان پر تازه میوه مالیه زیاته کړې و. د افغان حاجیانو لومړی ډله 13 ورځ د سعودي عرب جدې ته ورسېده. افغان حکومت ویګا ویل د حاجیانو لپاره د پخوا پرتله زیاتې اسانتیا برابرې کړې دي. د هغوی ټکټونو بیې ټیټې کړې دي او په سعودي عرب کې ورته د اوسېدو او خوړو په برخه کې اسانتیا برابرې کړې دي. ټاکل شوی چې سږ کال 4,250 افغانان د یوې میاشتې په موده کې د کابل، هرات، کندهار او مزار شریف له هوایي ډګرونو حج ته ولېږول شي. شاوخوا څلور کاله وروسته به برتانیا او ایران په تهران او لندن کې خپل سفارتونه بیا پرانیزي. په 2018 زیږیز کال کې پر ایران د غربي بندیزونو پر ضد قهرجن مظاهره کوونکي په تهران کې برتانوي سفارت ته ننوتي ول چې په نتیجه کې سفارت وتړل شو. برتانوي چارواکي وایي د هغه هیواد بهرنیو چارو وزیر فیلیپ هاموند به د یکشنبه یا اتوار پر ورځ په تهران کې د خپل سفارت بیا پرانیستو ته ورشي. چارواکي وایي تهران به هم پر هغه وخت په لندن کې خپل سفارت پرانیزي. هاموند په څه د پاسه یوه لسیزه کې د برطانیې لومړی د بهرنیو چارو وزیر دی چې تهران ته ځي. یو شمېر اروپایي چارواکي د جولای تر 14 نیټې وروسته تهران ته تللي. هغه مهال ایران او د نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو اټومي تړون لاسلیک کړ. د تړون په نتیجه کې ایران خپل اټومي پروګرام محدودوي چې په بدل کې به یې پر هغه هیواد لګېدلي اقتصادي بندیزونه نرم کړل شي. د عراق لوړپوړي شیعه خطیب آیت الله علي سیستانی خبرداری ورکړی چې که حقیقي اصلاحات ونه شي نو هیواد به له یو شمېر ننګونو سره مخامخ شي او ښایي وویشل شي. سیستانی په تیرو اونیو کې څو ځلې د اصلاحاتو غږ وکړ چې بیا وروسته وزیر اعظم حیدر الابادی پراخ بدلونونه او د اداري فساد یا درغلۍ پر ضد اقدامات وکړل. سیستانی تیره ورځ د فرانسې خبري اژانس ته لیکلي که نن د اداري فساد پر ضد د غوڅې جګړې په صورت کې حقیقي اصلاحات ونه کړل شول او په بیلابیلو سطحو ټولنیز عدالت عملي نه کړل شو نو داسې ښکاري چې حالت به د پخوا پرتله نور خراب شي او دا چې ښایي عراق د ویشل کېدو لوري ته کش کړل شي. په عراق کې د درغلۍ او خرابو حکومتي خدماتو پر ضد تر ونیو مظاهرو وروسته وزیر اعظم آبادی روانه میاشت د اصلاحاتو پروګرام اعلان کړ. پارلمان هم ژر د نوموړي پلان منظور کړ. د خبرونو پای زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اوري. پاکستانی فوج د شمالي وزیرستان په شوال کې د ځمکنیو عملیاتو پیلولو اعلان کړی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د کراچۍ او ترهګرو پر ضد عملیات په هر صورت روان دي.
جب تک کہ کراچی ہر قسم کے کرائم سے پاک نہیں ہو جاتا کراچی آپریشن جو ہے وہ بند نہیں کیا جائے گا.
رپورٹوں وائی امریکہ پر پاکستان فوجی مرستے بند کری دی. خود پاکستان بهرنیو چارو وزارت وائی دو پخوا پر تلئے له واشنگٹن سرا اڑی کی خشگی. اندارز دا خیبر پختونخوا حکومت پا صوبے کے 15 پرمختیائی پروژے اعلان کری دی خو اپوزیشن اور باندې انتقاد کری. روخانه مستقبل خپرونه کې مو د پاکستان ملکی خدماتو په ادارو کې د لوړپوړو څوکیو نوکریو موضوع څېړلی. لومړی موضوع ته ورځو. د پاکستان فوج وایي د شمالي وزیرستان په شوال کې ځبکني عملیات پیل کړي. د فوج بیان میجر جنرال عاصم باجوه بیگا پر ټویټر په یو بیان کې ویلي د فوج مشر جنرال راحیل شریف امر کړی چې په عملیاتو کې د ټول اهداف ترلاسه کړل شي. شوال له ځنګلونو او غرونو ډکه سیمه ده او دا د طالبانو او القاعدې او حقاني شبکې مهم مرکز ګڼل کیږي. په شمالي وزیرستان کې له تیرو څه د پاسه یو کال راهیسې فوجي عملیات روان دي. زبی شفق له پېښوره معلومات راکوي.
د پاکستان فوجي مقامات په داسې وخت کې په شوال کې د ځمکني عملیاتو د پیلولو خبر ورکړی چې د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د دې هیواد جنګي جټ الوتکو له یوې اونۍ راهیسې د شمالي وزیرستان او د خبر ایجنسۍ په بېلابېلو سیمو بمباري کړې چې په نتیجه کې د بهرنیانو په ګډون لسګونه ترهګر وژل شوي دي. د پاکستان فوجي مقامات ادعا کوي چې جنګي الوتکې د پنجشنبې په ورځ د شمالي وزیرستان په بېلابېلو سیمو کې د میشتو ترهګرو پر پټنځایونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې لږ تر لږه 370 وسلوال پکې وژل شوي دي. د پاکستان د فوج وایان جنرال عاصم باجوه د جمعې پر خپل ټویټر پاڼې په یو خبر کې بیان کې ویلي د پوز د لوی درستی جنرال راحیل شریف په لارښوونه په شوال کې ځمکني عملیات پیل شوي. نوموړي د هدفونو ترلاسه کولو لپاره د هوایي او ځمکني ځواک ترمنځ د ښې همکارۍ پر لرلو ټینګار کړی دی. شوال افغان پولې ته څېرمه د شمالي وزیرستان لرې پرته غرنۍ سیمه ده چې اسمان سکي غرونه لري چې په ګورو ځنګلونو پوښلي دي او د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پیاوړی مرکز ګڼل کیږي. پاکستاني ځواکونو د 2014 میلادي کال په جون کې په شمالي وزیرستان کې د میشتو وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم دوام لري. پوځ ادا کوي چې دغه عملیاتو په اوږدو کې تر دې دمه د شمالي وزیرستان 90 برخه له ترهګرو پاکه کړې او د بهرنیو وسلوالو جنګیالیو په ګډون د نږدې 3000 ترورستانو د وژنې او د هغوی د ګڼ شمېر مرکزونو او پټنځایونو د ورانولو ادا کوي.
د زبی شفق په رپورټ کې مو اوریدل چې د پاکستان پوځ د شمالي وزیرستان په شوال کې د ځمکنیو عملیاتو پیلولو اعلان کړی. پا
پردې سیمې له څو ورځو راهیسې د پوځي الوتکو بمباری روانې دي چې پکې پوځ د ګڼو وسلوالو وژلو ادا کوي. خو ځایي اوسیدونکي وایي په بمباریو کې ولسي وګړي وژل شوي دي. په آزادانه ډول د دواړو لوریو د ادعاو پخلی نشي کېدی. د شوال ځمکنیو عملیاتو پیل په اړه مې په امریکا کې د چارو لپاره ډاکټر محمد تقي سره خبرې وکړې او له دوی پوښتنه وکړه چې د وزیرستان څخه د پاسه یو کال پوځي عملیاتو ته په کتو په شوال کې د ځمکنیو عملیاتو پیل ته څنګه ګوري.
ټایمنګ لګ انټرسټینګ دی. داسې دی چې امریکا کې دا پرون دا کیسه شروع شوه چې پاکستان د ځواکونو چې کوم امداد ملاویږي کولیشن سپورټ فنډ هغه بند کوي یا اشار کوي. د دې وجې پاکستان د حقانی ډلې برخلاف چې کوم عملیات دی هغه ټیک نه دي کړي.
د جولای په پیل کې چې د افغان حکومت د استازو او د طالبانو ترمنځ خبرې کې دي په امریکا نو پاغې خو حقانی ډلې کسان هم موجود وو. نو لدې ډاکټر صاحب د امریکا د دې خبرې پخلی نه کیږي چې رښتیا هم پاکستان د حقانی شبکې پر ضد اقدامات نه دي کړي.
امریکه چې کوم خبرې کې دي د افغانانو او د طالبانو ترمنځ د حقانی ډلې دوه کسانو یو خو ابراهیم حقانی وو او خو پنده اسلام آباد کې اوړي راوړي بالکل هلته موجود پروت دی. ډېر وخت نه خو یحیی حقانی ورسره چې د ډلې مهم کس دی او د جنگیالو کې ګڼل کیږي بلکې د امریکې ټررسټ لیست باندې دی. نو پاکستان ته ټول معلومات شته. نصیر حقانی په اسلام آباد کې بارکو کې وجل کیږي. حقانیان هلته نسل مکتب دفتر چلی. کدا خبرې موږ ته معلوم دي نو دا د سی آی اے د امریکې کم استخباراتی ادارې دي د ځواکونو ادارې دي هغه نه دا پټه خبر نه دي. نو دا ولې د سده چې یو خاطه په افغانستان کې امریکا د دوه خلکو پر خلاف جنگيږي او دوی مرخت دا معلومات هم لري چې مثال په توګه مولا عمر په کراچۍ کې چې ونه دا 2011 کې لیان پنټ پاکستانی سیاست مدارانو ته دا خبره کړې ده. خو دا لوی سوالات دي چې اخر دا خلک الته کول شو غواړي. ارز دا دي چې دینه نقصان افغانستان ته رسی پښتون خاطر رسی قبایلو ته رسی ټول پښتانه دي الته
ډاکټر محمد تقی صاحب د تیر کال د جون ل نیمایي راهیسې په شوالي وزیرستان کې د پاکستانی پوځ عملیات روان دي. د شوال د دغه تازه عملیاتو په تناظر کې تاسې د شمالي وزیرستان څخه د پاسه یو کال عملیات څنګه ارزوي؟ نتیجې درته څنګه ښکاري؟
شوال علاقه د فارسټیشن ویجیټیشن ډیر دنه ګورلا جنگ التبوی او غالبا چې د دې لپاره سارو چې د اخره کې په دې سره ګورو. خو یو څو سوالات دا پورته کیږي چې یو خو د کال نه زیاتو شو د زربیا عملیات بیا د هوایی بمباریانې کوي. هغې ته د پرسیژن سټرایک وایي چې بالکل دا خو په هدف لګېدلی دي. نو د هغې معلومات اوس موږ ته نشته. د پاکستان مطبوعات هم ادارې لیکلې دي ورباندې چې د دې انډیپینډنټ ویریفیکیشن نشي کېدی. چې لږ شفافیت په کار ده د پاکستاني عملیاتو کې. یو خو ویریفیکیشن چې دا خلک چې دومره دی وایي چې دا زیانونه د ترګرو شوي یا چرته دي. دا خلک د دې معلومات ولې نشته؟ عوامو ته ولې نشته؟ میډیا ته ولې نشته؟
د مشال ریډیو خپرونه پر منځنۍ او سکو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2013 15,300 او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو .com باندې صفا اوریدلی شئ.
د پاکستان وزیر اعظم وایي ژر به د هیواد پر سطح د وسلوالو ملیشو پر ضد عملیات پیل کړي او دا چې د کراچۍ او وزیرستان عملیات د جنایتونو او ترهګرۍ تر ختمولو به روان وي. نواز شریف دا څرګندونې بیګا په کراچۍ کې د پارسیانو یوې میلمستیا ته د وینا پر مهال وکړي. دوی ویل د کراچۍ عملیات د هیڅ سیاسي ګوند پر ضد نه دي. تفصیل ریاض مسخیل راکوي.
د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې تر څو ملک د وسلوالو نه نوي پاکړې شوې تر هغې به پوځي عملیات جاری وي او ډېر ضربه په لوی کچ نور عملیات پیل کړي. دوی کراچۍ د وسلوالو او بتخورو نه پاکول د حکومت لومبه پاملرنه ده.
جب تک کہ کراچی ہر قسم کے کرائم سے پاک نہیں ہو جاتی
تر هغه چې کراچۍ له هر ډول جنایت یا جرمونو نوي پاک شوي عملیات بند درو. په هیڅ صورت عملیات نه ختمو. د تر هغه غری پر ضد جګړه که په شمالي وزیرستان کې دا او کده هیواد په نورو برخو کې تر هغه چې په دې کې هم موږ په بشپړ توګه نه یو بریالي شوي دا عملیات به روان وي.
د وزیر اعظم وینا وا چې کراچۍ اپریشن د کوم یو ګوند یا خاص ډلې په ضد نه دی. خو بل طرف ته په عین حال کې متحده قومي موومنت په وزیر اعظم تور پورې کو چې دوی له د خبرو اترو او ملاقات موقع ورنکړه او د یو طرفه خبرو وروسته وزیر اعظم بیرته لاړو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
رپورٹونه وایي امریکا پر پاکستان د ترهګرۍ ضد جګړې په لړ کې مالی مرستې بندې کړې دي. پاکستان ایران ورځپاڼې تېره ورځ خبر ورکړ چې امریکا ځکه پر پاکستان په جګړه کې د ائتلافي یا ملګرو هیوادونو د ملاتړ یا کوالیشن سپورټ فنډ په نوم پیسې بندې کړې دي چې د حقاني وسلوالې شبکې پر ضد یې څه نه دي کړي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایي جان کیربي تېر ماښام د خبری غونډې پر مهال ویل دا له دفاع وزارت سره تړلې معامله ده او ورباندې څه نشي ویلی. احمد شیبر معلومات راکوي.
د امریکا متحد ایالاتونو پاکستان ته ویلي دي چې په وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال د حقاني شبکه نه ده ځپلې. د راپور له مخې واشنگتن ویلي دي چې کانګرس ته د دې تایید نشي کولای چې په شمالي وزیرستان کې د حقاني شبکې ته زیان اوښتی دی. د امریکا د ملي دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي وویل چې واشنگتن په 2014 کال کې پاکستان ته په ښکاره وویل چې مرستې په دې شرط ترسره کوو چې د حقاني شبکه وځپئ. جلالي په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ عملیاتو ته په اشاره وویل
اوس
له عملیاتو امریکا ته ښکاره شوې ده چې پاکستان پر دې ژمنې عمل نه دی کړی، د حقانی پر شبکې فشار نه دی راوستی او برعکس له هغې سره یې مرسته کړې ده. له همدې امله د امریکا متحد ایالاتونو پاکستان ته خبر ورکړی دی چې نوري دا پیسې نه درکوي. د پاکستان په حکومت کې د ځینو باخبره سرچینو په وینا د دغه هیواد یو شمېر رسنیو خبر ورکړی دی چې امریکا پیسې بندې کړي دي او د متحد ایالاتونو دفاع وزارت خپلې اندېښنې په واشنگتن کې د پاکستان سفیر ته سوالی دی او په اسلام آباد کې هم چارواکي خبر کړی دی. د افغانستان نوی حکومت چې له پاکستان سره ښه اړیکې لرل تیره اونۍ پر پاکستان سخت انتقاد وکړ او تورن یې کړ چې په ښکاره ترورستان د دوی په خاوره کې غونډې کوي. علي احمد جلالي په دې باور دی چې پر پاکستان به فشار نور هم زیات شي. فکر کوم چې دا فشارونه به پر پاکستان زیات شي، د دې لپاره چې له نشو ښکاري چې پاکستان له تروریزم سره په مبارزه کې او له افغانستان سره د ترهګرو د ځالو په لمنځه وړلو کې صادق نه دی. د افغانستان د حکومت وی مهمه سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي وویل که چیرته دا خبر رسمن تایید شي نو دا خو د کابل بنیادی غوښتنه ده چې له مختلفو لارو پر پاکستان فشار راوړل شي څو د ترهګرو مخه ونیسي.
احمد شیبر رپورټ مو اوریده. دا خو تاسو واوریدل چې ډان ورځپاڼې خبر ورکړی دی چې امریکا پر پاکستان دغه پیسې بندې کړي دي، خو پاکستان وایي اسلام آباد او کابل د په ګډه د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. همداراز د بهرنیو چارو وزارت ویند قاضي خلیل الله تېره ورځ د ونیزې خبري غونډې پر مهال له امریکا سره د اړیکو په اړه هم وغږېد او دوی ویل چې د پاکستان اړیکې ورسره ښه شوې دي. دوی ویل هیواد د وسلوالو ترمنځ د ښه او بد توپیر نه پالي. خلیل الله زیاته کړه چې له امریکا سره د ترهګرۍ پر ضد جګړې په لړ کې د ائتلاف ملاتړ په نوم پیسو په اړه پر یو شمېر موضوعاتو خبرې او مشورې کوي. تفصیل ریاض مسخیل راکوي.
د زیارت پورز ماسپخین اسلام آباد کې د اونیزې خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله د هند او افغانستان سره د تعلقاتو په ګډون په یو شمېر چارو خبرې وکړې. د دوی وینا وه چې افغانستان او پاکستان لا په شریکی سره د ترهګرۍ مخنیوي او امن لپاره کار په کار دی. د یو تپوس په جواب کې چې ګنی امریکایي انتظامیه د ضربې ضب اپریشن نه مطمئن نه ده او نه غواړي چې کولیشن سپورټ فنډ نور جاری وساتي. د دې په جواب کې ویان وویل چې پاکستان د ښه او بدو وسلوالو تمیز نه کوي او د ټولو په ضد یو شان کاروایی کیږي. دی وایي
دواړه غاړي د کولیشن سپورټ په ګډون په مختلفو څانګو کې مشورې کوي او دواړه اړخیزه تعلقات اوس هم ښه اړخته روان دي. تر څو چې د ضربي عذب اپریشن خبره ده نو دې دوران د ټولو وسلوالو خلاف یو شان کاروایی روانې دي او وسلوالو کې د ښه او خراب فرق نشته.
د کولیشن سپورټ فنډ په اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د دفاعي چارو کارپو او د پاکستانی پوسټ پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومند وې دا هغه پیسې دي چې امریکا او نور اتحادی ملکونه یې پاکستان ته د ترهګرۍ خلاف شوی جنگ کې نقصان په بدل کې ورکوي.
پاکستان ته په فوجي مد کې د پاکستان د خرچو د پاره چې هغه په د فوج په اپریشن باندې کیږي دا غي د پاره د کولیشن د طرف هغه ملکونه چې کم په دې کې شامل وو دا غي یو فند جوړ شو. نو دا هغه فند نه به پاکستان ته په هر کال کې څه پیسې ملاوېدلې. دغه پیسې به امریکای په دې شرط پرې دي سکولې چې پاکستان زمونږ مرسته کوي او هغه چې کم موږ سره هغه پورا پورا دی. نو دا غي سرټیفیکیشن نه پس پس پاکستان ته دا ملاوي دي. لیکن د پاکستان چې کمی خرچي دي هغه د دغه نه زیات دي.
په داسې حال کې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې روانې دي، د امریکا لخوا کولیشن سپورټ فنډ لړ کې شرطونه رامخته کېدو سره به د پاکستان امریکا په تعلقاتو څه اثر پریوزي. په دغه اړه راته د سیاسي او دفاعی چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری اوی د داسې خبرو مقصد په پاکستان د باوچول دی دی وایي
کولیشن سپورت فنڈ خو به اسې هم د 2014 نه ډیر کمیدو ځکه چې د کیری لوګر بالکما برخه وا هغه هم په ختمېدو ده او ورسره دا فنډ هم ډیر لږ پاتې دی خو په داسې وخت دا خبره کول چې ضربی اعظم آپریشن کې حقانی ډلې ته زیان نه دی ورکړی شوی دا یوازې په پاکستان دباو اچولو دپاره ده خو زه نه ګڼم چې دا طریقه به د پاکستان په پالیسو سره لوی اثر وغورځوي
پاکستان کی پالیسی میں کوئی زیادہ اثر ڈالے گا
د یادونه دا چې د کولیشن سپورت فنڈ مت کې 13 میاشم پاکستان ته 325 ملیون ډالر ورکړی شوی دی ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
د پاکستان بشری حقوقو کمیسیون او د ماشومان حقوقو یوې ادارې د هغه هیواد حکومت ته ویلي چې د پلټنو وفاقي ادارې فایې دي د پنجاب په قصور ضلع کې پر ماشومان د جنسي تیریو پیښو پلټنې وکړي دوی په یو ګډ رپورټ کې ویلي چې ماشومان ته په ښوونځیو یا سکولونو کې جنسي تعلیم یا پوهه ورکړل شي رپورټ وایي پر ماشومان د تیریو ثبوتونه شته نو د دې رڼې پلټنې پکار دي رابعه اکرم خان تفصیل راکوي
د بشری حقوقو او د ماشومان حقوقو لپاره کارکونکو دوه ادارو د قصور ضلع د پیښې په اړه خبر شوی خپل یو مشترکه رپورت کې ویلي دي چې حکومت له د ماشومان د جنسي زیاتې د پیښې نه صرف باقاعده تحقیقات پکار دي بلکې د ماشومان پوهې لپاره په سکولونو کې د آگاهي پروګرامونه هم شروع کول پکار دي د بشری حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی او د ماشومان د حقوقو یوې ادارې د ای جی ایچ ایس نه رکنی ډلې د قصور ضلع حقایق معلومولو لپاره دوره کړې وه او د حقایقو په بنیادي رپورت خپور کړی دی مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې رپورټ اړه بشری حقوقو لپاره کارکونکو حنا جیلانی اول چې زموږ د تحقیقاتو مطابق دا پیښه د کلونو راځي شروع شوې وه او ماشومان سره دا جرم شوی دی د دې په وینا د زیاتې په وخت د ماشومان عمرونه لس نه شپارس کالو پورې وو خپل خبرو کې د نوموړي وینا وه چې اوس هم نور داسې د زیاتې ویډیوګانې شته پسې چې دوی ډیر اندېښمن دي حکومت ته ورکړې شوې خپل رپورټ کې تجویزونو په اړه دا زیاته وی
سب سے پہلے تو ہماری تجویز یہ ہے کہ اس واقعے کو منسلک نہ کیا جائے
د ټولو مخ کې زموږ دا تجویز دی چې دا پیښه بل سی پیخ سره تړل نه د پکار د سلووجي چې د دې پیخ تحقیقات متاثر شي څنګه چې د پنجاب صوبي حکومت دا خبره کوله او ما د پولیسو د خلې هم دا وریده چې د سمکه مسله ده او دوړلو ترمنځ جګړه ده او د جګړې لوجي دا سکندل جوړول کیږي نو سګړم چې دا خبره بيخي بي بنیاد ده او د دې کې هیڅ شک نشته چې دا جرم شوی دی او کدا څه خبره هم وینو د اغه هیڅ تعلق د ماشمانو د دې پیخ تحقیقات سره نه دی
او اگر ایسی کوئی بات ہے بھی تو اس کا کوئی تعلق اس کی انویسٹیگیشن سے نہیں ہے
د دې ادارو په وینا چې حکومت د دې پیخ پلټنې وفاقی تحقیقاتی ادارې د ایف ای اے په سریه دی وکړي حنا جیلانی په نظر چې ماشومان ته جنسی تعلیم ورکول پکار دی ځکه چې دا د دوی حفاظت لپاره ضروری وي
دیکھیے نہ صرف یہ کہ یہ اشد ضروری ہے
دا وای ګوره نه صرف دا چې دا ډیر ضروری دی بلکې مونږ ګورو چې دا سه پیخ بیا بیا ټول پاکستان نه مخې ته راځي او په خاص توګه د پنجاب نه رپورٹ کیږي د ټولې دنیا خلک وایي چې ماشومان ته دا تعلیم هم ورکول پکار دی او هغه هم د خپل ثقافت او روایتو دننه نو ماشومان په دې پوهول پکار دی چې هغه خپل حفاظت وکړي شي
تاکہ وہ خود اپنی پروٹیکشن بھی کر سکے
مدد پیخ په حقایق کارکون کی یو بل ادارہ ساحل چې د ماشومان حقوقو لپاره کار کوي وای چې د قصور ضلع د حسین خان والا متاثر اولس د حکومت لخوا مشترکه تحقیقاتی رپورٹ بایکاٹ کړی دی چې وجه یې هلته د پولیسو غټه نفری ده مشال ریډیو سره په خبرو کې د ساحل ویان ممتاز حسین گوهر اوویل چې د پیخ تحقیقاتو لپاره د حکومت کردار چې څنګه په کار و نو هغه سینې دی
حقایق سامنے ہیں تمام ایویڈنسز پڑے ہوئے ہیں
حقایق مخې ته دي ټول ثبوتونه شته ویډیو ګان شته ماشومان شته او د ماشومان مور او پلار د هغې بچو سره شوی زیاتې منی نو د تفشیش ته اخوا دیخوا کول ضرورت نشته اف آی آر نه درج کیږي نو زما په خیال دا د یری ماحول ختمول پکار دی او ما هلته کتل چې کله زه حسین خان والا ته تللی وم نو چې څوک دا کیس مخې ته بوزي هغوی ته دړکې ورکړل کیږي نو دا سیزونه ختمېدل پکار دي او د دې پیښې شفاف تحقیقات پکار دي
د ماشومان د حقوقو کارپوهان وایي چې تر اوسه پورې د پاکستان حکومتونو د داسې معاملې لپاره قانون سازي نه ده کړي د څه د لارې چې د ماشومانو د ازاو ویډیوګانې یا تصویرونه جوړوونکو ته سزاګانې ورکړی شي د دې کارپوهانو په وینا په موجوده دور کې دا اوس لازمي شوی ده چې داسې یو قانون جوړ کړی شي
رابع اکرم خان رپورٹ موریده د خیبر پختونخوا حکومت د پرمختیا او پلانونو ادارې په هغه صوبه کې د 15 پرمختیایي پروژو منظوري ورکړې د دې ادارې چارواکي وایي دا پروژې به په ډیر اسماعیل خان مانسیری بنو سوات او ډې ځنو نورو ښارونو کې عملي کیږي خو په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن غړي انتقاد کوي چې د تحریک انصاف په مشرۍ ائتلافي حکومت په تیرو دوو کلونو کې د پلان نه لرلو له کبله پیسې نوې لګولې او د تیر حکومت پر روانو پروژو هم کار نه دی کړی شبیر احمد جان معلومات راکوي
دا خیبر پختونخوا د پرمختیایي او منصوبه بندۍ ادارې یا پی ڈی ڈبلیو پی یو غونډه کې د خیبر پختونخوا لپاره د 15 ترقیاتی منصوبو منظور ورکړه او دې لپاره پنګ هم مختص کړه. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی پروس خټک لپاره د منصوبه بندۍ او ترقی یا د پی این ڈی محکمې مرستیال خلیق الرحمن مشال لیډو ته وویل چې دغه 15 منصوبو لپاره خوشه او یا عربونه سیوا پنګ اخواده شوې ده چې پکې د تعلیم، صحت، سیلګری، سړکونو جوړول، لایبرری جوړول، د ماشومان لپاره د خیر ښېګړې ادارې، د ډیمونو جوړول او دین علاوه یو شمېر منصوبې شامل دي. پختونخوا اسمبلی کې د مخالف ډلو غړي وایي چې پاکستان تحریک انصاف حکومت تیر 2 کال کې هم چې کوم پرمختیایي کارنه وو نه دي کړی او چې څومره هم د هغې پنګ یا فنډونه وو هغه مرکز ته واپس تللي او ضایع شوي دي. دوی وایي خوشحاله بی که دغه پرمختیایي کارونه وکړ خو ولې تمې ترنه نشته دی. خیبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامي نیشنل ګوند د صوبایي اسمبلی غړی ګوهر علی شاه چې د ترقی او منصوبه بندۍ د سټینډنګ کمیټې غړی هم دی مشال ریډو ته وویل د پامړ د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی پروس خټک لپاره د منصوبه بندۍ او ترقی یا د پی این ڈی محکمې مرستیال خلیق الرحمن دا هم ویل چې دې منصوبو کې د ټولو غټه او مهمه د سوات موټروې ده چې د کرنل شیرخان انټرچینج نه تر چکدرې پورې خوشه 1.8 کیلومتره شپږ لینه سړک جوړیږي او د دې لپاره خوشه 3.5 ارب روپۍ هم اخوادې شوي دي او د وزیر اعلی هدایت دی چې په دې باندې زر تر زره کار پیل کړي شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
په مومند او باجوړ کې د شری ناروغي مخنیوي واکسینی کمپین روان دی. دا مهم یا کمپین 13 ورځ پیل شو چې نورې 12 ورځې به روان وي. پر دې مهال به له 500 لکو زیاتو ماشومانو ته ستنې یا انجکشن او د پولیو یا ګزڼ مخنیوي څاڅکي ورکول کیږي. ډاکتران وایي کله چې ماشومانو ته دا واکسین ورکړل شي نو بیا د شری له ناروغۍ ژغورل کیدی شي. نو دوی په خبره کې د شری او پولیو ناروغۍ مخنیوي واکسین ماشومانو ته ورنکړل شي نو نه یوازې د هغوی د مزوریدو یا مړینې خطر زیاتیږي بلکې دا ناروغي په چم گاوند کلیو او سیمو کې هم خپرېدای شي. تفصیل شانواز ترګزیرا کوي.
په محمد ایجنسی کې د شری مرض په ضد 12 ورځنی مهم پیل شوی چې په دې مهم کې به د شپږو میاشتو نه تر 10 کلونو پورې د عمر والو 1,00,000 ماشومانو ته څاڅکي او ټیکې وهل کیږي. دا مهم د محمد ایجنسی په 8 وړو تحصیلونو کې روان دی او د غلنې په لوی روغتون کې د ساپو لسیمې راغلی یو تن چې ویلي د شری د مرض نه د بچ کېدو لپاره یې ماشوم زوی راوستی دی. د شری د مرض په اړه خبرتیا هم لرله.
منتظر نامه می دا هو ته دې وجه وو چې شیر په بیا ناراضی دونه خطرناک شه ده چې تبه اورسه شیرسا چې کله شیر په راشي تبه اورسه زیاتې ټول خلک چې ماشومان ته ټیکی وای چې ټیکی وته ونه وای کنه نو بس په نقصان کې به ماشوم.
د صحت د محکمې یو ټیکنیشن چې دغه ماشومانو ته چې کوم لشپګو میاشتونه کم عمر والا دي ورته احساس کې ورکول او تر 10 کلونو پورې ماشومانو ته ټیکی یا ستنې وهلې ورسره مې خبرې وکړې.
زما بیب نوم دی، پی ټیکنیشن یم. فریزر پروت په دې کې ویکسینز مونږ پراته چې کله مونږ ویکسینیشن کله ماشوم ته کوو مونږ صدا دغه را سدي دا کېری ویکسین کیریر پاره کې پوم دی سلور په کې سپیک پراته دي چې ګنټو پورې دغه مونږ یوز کوو چې ګنټي کې دا ختم نشي دا به مونږ دغه کوو ختمو به بل مونږ جوړو ډوز مطلب دا هاف سی سی مونږ ورکو لس ماشوم په دې یو وایل باندې کیږي کم سرین چې مونږ یوز کوو هغه مونږ سیفټی باکس ته چو به بل ماشوم د پاره به مونږ نو سرین یوز کوو.
د داسې ټکو او څاڅکو د محکمې د محمود ایجنسی د مشر ډاکټر شبیر سره مې هم خبرې وکړې.
د شری ټکی سره سره به دي کې مونږ د ماشومانو ته چې کوم د 500 کل نه کم عمر دی هغه ته به پولیو ساس کې ورکو کمه ته مونږ فکس ټیمونه وی هغه 24 دي په دې کې چې کم مونږ سره او ټریچ ټیمونه ایساخلی هغه 127 دي چې هغه به مدرسو ته ځي او جرو ته بزي او کلی کلی کې به یو خاص سینٹر منگ جوڑی کڑی چاہیے کہ بکینی معشومان تبا چکم دشپگو میش نوالا دلہ سکالو پور عمر دے اگوی تبا دشری ٹیکے وخی
او ڈاکٹر شبیر وویل چې د هغوی ټیمونو سره حکومتي سکیورټی هم شته ده او په محمود ایجنسی کې کوم داسې ځای نشته چې ګینه هغوی نشي ورتله. یاد دی چې دا مهم په باجوړ ایجنسی کې هم پیل شو چې د ایجنسی سرجن باجوړ ډاکټر زاکر حسین پوینا چې په ګرد ایجنسی کې به سلور لکه او 22000 ماشومانو ته څاسکی او ټیکې وهل کېږي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد.
اوریدونکو په پیښور کې لسنی می او په کابل کې د سهار لس بجې شوې د خبرونو لنډیز. پاکستان فوج د شمالي وزیرستان په شوال کې د ځمکنیو عملیاتو پیلولو اعلان کړی. د فوج اماړیکو دفتر ایس پی آر مشر میجر جنرال عاصم باجوه بیګا پر ټویټر په یو بیان کې ویلي د فوج مشر جنرال راحیل شریف په شوال کې د اهدافو ترلاسه کولو هدایت کړی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي ژر به په لویه سطح په پاکستان کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پیل کړي. میگا په کراچی کې د پارسیانو په یو میلمستیا کې د ګډون پر مهال نوموړي ویل د ترهګرۍ او جنایتونو تر ختمولو به په کراچی او شمالي وزیرستان کې عملیات روان وي. په پېښور او د خیبر پختونخوا په ځینو نورو برخو کې طوفاني باران مالی او ځاني زیان اړولی دی. د طبیعي ناورینونو انتظام صوبایي اداره پی ډی ایم ای وای د تاوانونو معلومولو لپاره کار پیل کړی دی. د شبقدر پولیسو نن سهار مشال راډیو ته ویل په مردانه کلي کې او په نورو کلو کې د طوفاني باران له کبله د کورونو چھتونو پرېوتو په پېښو کې 15 کسان وژل شوي دي. د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو خونې وایي پاکستان پر افغاني میوو محصول شاوخوا 3 چنده زیات کړی دی. د سوداګرۍ خونو مرستیال خانجان الکوزی بیګا مشال راډیو ته ویل پاکستان پر یو ټن میوو محصول له 2500 روپیو ته لوړ کړی دی. د افغان حاجیانو لومړۍ ډله 13 ورځ د سعودي عرب جدې ته ورسېده. شاوخوا 4 کاله وروسته به برطانیا او ایران په تهران او لندن کې خپل سفارتونه بیا پرانیزي. او د عراق لوړپوړی شیعه خطیب آیت الله علی سیستانی خبرداری ورکړی چې که حقیقي اصلاحات ونه شي نو هیواد به له یو شمیر ننګونو سره مخامخ شي او کایي وویشل شي. سیستانی په 13 اونیو کې 2 ځلې د اصلاحاتو غږ وکړ چې بیا وروسته وزیر اعظم حیدر الابادی پراخ بدلونونه او د اداري فساد یا درغلۍ پر ضد اقدامات وکړل. او اوس مرزو اسلام آباد حالت مشال اړو خبريال سراج زهير د پاکستان نننۍ ورځي ورسپانو اداريو ته کتنه کړي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپلې اداري د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو لیکلي چې پکې د پیښور نخ پریدونکې د پښتو وحدت ورسپانه وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ ښه او مضبوط تعلقات د وخت ضرورت دی او دغه لړکی د دواړو هیوادونو چارواکو لپاره دی چې په یو بل د تورونو لګولو نه یوازې ډډه وکړي بلکې د خپل منځي مرستو زیاتولو لپاره هم غوره ګامونه پورته کړي. د ادارې په وینا دا یو حقیقت دی چې افغانستان او پاکستان د ترهګرۍ تشدد او رانکاری د پیښو ښکار دي او د ترهګرۍ د ستونزو مخنیوي لپاره په یو بل د بې بنیاد تورونو لګولو سره نه یوازې دا چې دغه ستونزې کمېدې نه شي بلکې اختلافات غلط فهمۍ او نور شکونه ورسره هم سر راپورته کوي چې د دې منطقې لپاره ښه نه دي. ادارې زیاتوي په داسې صورتحال کې به دواړو ملکونو له سنجیده ګامونه پورته کول پکار وي او باید چې عسکري مشروالۍ په پوله د ترهګرو او ورانکارو د تګ راتګ مخه نیولو لپاره یو بل سره د استخباراتي معلوماتو تبادله هم وکړي او دارنګ سیاسي مشروالۍ په منطقه کې د امن او د دې هیوادونو د اولس ترقی لپاره اړیکو زیاتولو ته نور پاملرنه ورکړي. بل پلو مشرق ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې د خیبر پختونخوا حکومت لخوا سوات موټر وې کې زړه خوخي وخه خبره ده او د دې سره به نه یوازې ملکن ډیویژن بلکې ټول صوبې ترقی راشي ځکه چې د سیلګری سنتونو کاروبار او د اوبو نه بجلی پیدا کول د پاره د دا قسمه منصوبو لوی ضرورت وی. ادارې وایي چې د صوبایي حکومت لخوا د سلور مخیزه سړک په ځای شپږ مخیزه سړک جوړول نور هم ښه خبره ده خو د دې خبرې سره اتفاق نه دی پکار که ان ایچ ای دا کار نه کوي نو صوبایي حکومت به په خپل وسایلو کوي ځکه چې د سړکونو جوړولو کار د ان ایچ ای دی او صوبایي حکومت له پکار دی چې دغه لړکی د مرکزی حکومت او وزیر اعظم سره خبرې وکړي او یادې دا معاملې په قومي اسمبلی او او سینټ کې راپور تکړی دریا اخری وی چی وزیر اعظم خیبر پختونخوا کې د کوم میټرو بس سرویس خبره کړی و بای چې هغه پیسې په سوات موټر وی او لګوي د سر بد اسلام آباد او پیښور نه سفر کوونکو ته اسانی پیدا شي او ټول سیمه به مخ په ترقی روانه شي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای نیویارک ټایمز ورسپانه د پاکستان او هند پر پوله د تاوتریخوالي لکبله د دواړو هیوادونو اړیکو ترنګلتیا ته کتنه کړې. په لیکنه کې راغلي چې یوې خواته هندۍ وزیر اعظم نریندر مودي پاکستان ته جواب ورکول ته تیار ښکاري، نو بلې خواته متحده عرب امارات چې په خوای له اسلام آباد سره ښه اړیکې ول اوس نوی ډیلی خپل ملګری بولي. بل خوا د مشال راډیو خبرونو مرکزي څانګې هم د هند او پاکستان اړیکو خرابوالي موضوع څېړلې. په لیکنه کې راغلي پاکستان چې کشمیر او بلتون پالو ته د لیدنې بلنه ورکړې، دا هغه څه دي چې د اسلام آباد او نوی ډیلی اړیکې لا پسې خرابولی شي. د دواړو لیکنو مهمې برخې ملیحه امیرزاده اوروي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په دې وروستو میاشتو کې د پاکستان او هند په سرحدي سیمه دواړو خواو ته د تشدد زیاتوالي اندېښنې راپورته کړې دي چې کېدای شي حالات بے قابو شي او په نتیجه کې د دواړو ترمنځ یوه بله جګړه وشي. ورځپاڼه لیکي دا ښکاره خبره ده چې د دومره کالو صبر پس د هند وزیر اعظم نریندر مودي جوابي کاروایی کول غواړي، خو هند چې د پاکستان په مقابل زیات قوي او کامیابه هیواد دی د جګړې په صورت کې ورته د زیات تاوان د ورسېدو احتمال دی. په څلور دېرشو کالو کې مودي د هند ړومبی وزیر اعظم دی چې د متحده عرب اماراتو دوره یې وکړه. متحده عرب امارات چې مخکې پاکستان ښه ملګری هیواد وو، اوس ورته له هند سره ښه تعلقات زیات ګټور ښکاري. په یو ګډ خبري بیان کې دواړو حکومتونو د ترهګرۍ لپاره د مذهب د استعمال غندنه وکړه او د ترهګرۍ خلاف په همکارو کولو رضا شو. ورځپاڼه لیکي د کشمیر په حواله نوو اندېښنو ته په پام سره امریکا او د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرل بان کی مون له هند او پاکستان نه غوښتنه کړې ده چې له زغم نه کار واخلي او خپلې مسلې خبرو اترو له لارې هوارې کړي. ورځپاڼه د دې لپاره روانه میاشت دواړو هیوادونو د خارجه چارو سلاکارانو ترمنځ ملاقات یو ښه موقع ګڼي. بلخوا د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګلی کې پاکستان د هند تر واک لاندې کشمیر نه بلتون پالو ته د یو ملاقات لپاره بلنه ورکړي. دا ګام د پاکستان او هند ترمنځ د مذاکراتو د بحالې کوششونو لپاره یو ګواښ دی. د پاکستان های کمیشن کشمیري بلتون پالو ته د بلنې ورکولو په دفاع کې ویلي دي چې له دې مخکې هم داسې ملاقاتونه شوي دي. په کمیشن کې د مطبوعاتو د څانګې ویان منظور علي میمن ویل چې مخکې هم داسې لیدنې شوي دي، په دې کې داسې سنوي یا بې مثالي خبره نشته. داغه په خبره نه پوهیږي چې ولې دې خبرې ته دومره توجه ورکول کیږي. د دې خبر پر رد عمل کې هندي چارواکو خپګان ښکاره کړی دی. دوی ویلي دي چې په مناسبه توګه به جواب ورکوي. هند تیر کال له هغې وروسته د دواړو هیوادونو د خارجه سیکرټریانو ترمنځ ټاکل شوی ملاقات منسوخ کړو کله چې پاکستان د بلتون پالو سره سلا مشوره کړې وه. هغه وخت هند پر پاکستان تور لګولو چې په کورنیو معاملو کې مداخلت کوي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګلی کې لدې وړاندې په هند کې مخکنیو حکومتونو د پاکستان او کشمیري بلتون پالو ترمنځ ملاقاتونه زغملیو، خو هندي وزیر اعظم نریندر مودي چې تیر کال واکمن شو داسې اشاره ورکړی دي چې دې به اجازه نه ورکوي.
مشال ریډیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د مشال راډیو خبرونو مرکزی څانګې کارکوونکی براین ویټمور لیکي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د پخوانی شوروي اتحاد ماتېدل غمیزه بولي او هغو درو کسانو ته د سزا ورکولو پلوی دی چې یو یې د پولیسو افسر، دویم یې فلم جوړونکی او دریمه هغه یې پیلوټ ده. که څه هم دا کسان په روسیې کې زیږیدلي خو اوس د استونیا او اوکراین وګړیتوب یا تابعیت لري. په روسیې کې پر یوه د جاسوسۍ، پر بل د ترهګرۍ او پر درېیمې د وژنې تورونه دي. د مشال راډیو خبرونو مرکزی څانګې رپورټ مهمې برخې نجیب عامر ژباړلې دي.
د مشال راډیو د خبر د مرکزی څانګې خبریال برین وایټمور د پوتین یرغمالیانو ګورې تر عنوان لاندې یو راپور خپور کړی چې پکې راغلي په دریو یرغمال شو کې یو د پولیسو افیسر، بل د فلم جوړونکی او دریمه یو پیلوټ ده. بیا یې وار په وار د یو یو کیسه راخیستې ده. لومړی قیدی ایسټن کوهویر نومیږي چې د پولیسو یو افسر دی. مسکو ګڼي چې هغه د استونیا جاسوس دی او د روسیې په خاوره کې جاسوسي کوله. حال دا چې داسې نه ده، هغه جاسوس نه دی او نه هم په ماضي کې و. د هغه ګناه دا ده چې خپل وظیفه په سمه توګه ترسره کوله او د یو آسان هدف په توګه روسی چارواکو ته په لاس ورغی. کوهویر د هستونیا د کورنی امنیت د ادارې کې ای پی او غړی دی. د یرغمل کېدو پر مهال نوموړي د یوې روسی نژاده جنایتکاره ډلې د قاچاق پلټنه کوله. د 2014 کال د سپتمبر په 15 نیټه د روسیې پولې ته نږدې هغه د هستونیا میکسی کلي ته د یو باوري مخبر لیدو ته روان و. خو دا یو چال و چې مخکې نه د هغه لپاره جوړ کړی شوی و. په کمی ناستو کسانو پر هغه حمله وکړه او د ټوپک په زور یې د روسیې خاورې ته ورساوه. خو د دې باوجود هم د روسیې یوې محکمې نوموړی په 15 کاله قید زندان ته ولېږه. دوهم تن اولی سنتستوف نومیږي چې یو فلم جوړوونکی دی، خو روسیه وایي هغه یو ترهګر دی چې داسې نه ده. هغه یوازې یو زړور تن دی چې په زغرده یې په غیر قانوني توګه د خپلې خاورې روسیې سره د الحاق یا یوځای کېدو مخالفت کولو. نوموړی د 2014 کال د مۍ په 11 نېټه هغه مهال د روسیې استخباراتي مامورینو لخوا ونیول شو چې د کرایمیا سیمې د روس سره په غیر قانوني توګه د یوځای کېدو پر ضد په مظاهره کې برخه اخیسته. نوموړي ته عدالت د ترهګر په تور کې د 23 کالو سزا واوروله. نوموړي قاضي ته وویل دا خبره په ځان ما اخله، خو زه له تاسو هیڅ تمه نه لرم. په دې هر څوک پوهیږي چې د یرغلګرو عدالت هیڅ کله انصاف نشي کولی. دریم تن یوه پیلیوټه ده چې نادیا ساوشینکو نومیږي. پر هغې د قتل تورونه لګول شوي چې داسې نه ده. کیسه داسې ده چې هغې د خپل ملک د خپلواکۍ لپاره خپل ژوند په داو لګولی. نادیا د یوکراین لومړنۍ ښځینه نظامي پیلوټه ده. هغې په رضاکارانه توګه په دونباس کې د روس په ملاتړ کې د جنګیدونکو بلتون پالو پر ضد په جنگ کې برخه اخیسته. هغه د یوکرایني عسکرو د ژغورلو په مشن روانه وه چې د بلتون پالو لخوا په لوهانسک سیمه کې ونیول شوه. د 2014 کال د جون په 19 بلتون پالو د هغې یو ویډیو خپره کړه په داسې حال کې چې د هغې لاسونه په اوسپنه تړل شوي وو او پوښتنې ترې کېدلې. وروسته هغه په روسیه کې په دې تور عدالت ته مخامخ کړی شوه چې خبریالان یې وژلي دي. د نادیې مدافع وکیل وایي د ګرځنده ټلیفون او ویډیویي شواهد ښکاره کوي چې کوم مهال خبریالان وژل شوي وو نادیا وار له مخې په بند کې وه. که تورونه پرې ثابت شول نو نادیا 15 کالو لپاره زندان ته تلی شي. د راپور لیکوال برین وایټ مور د دریواړو نیول شوو کسانو په اړه د معلوماتو له ورکولو وروسته لیکي ایسټن کوهویر، اولی سنتستوف او نادیا ساوشینکو دریواړو کې یوه خبره مشترکه ده، او هغه دا چې دریواړه په پخواني شوروي اتحاد کې زیږیدلي، خو وروسته له پخواني شوروي اتحاد څخه په آزادو شوو هیوادونو کې د وفادارو بریمنو او مفیدو کسانو په حیث راڅرګند شول. او پوتین چې د پخواني شوروي اتحاد ماتېدل ورته یوه غمیزه ښکاري، همدومره جرم ورته کافي دی چې یو چاته سزا ورکړي. خو د نورو لپاره دا کسان د یرغمال شو حیثیت لري چې په غیر قانوني ډول د روسي چارواکو لخوا تختول شوی دی.
د فرانسې خبري ایجنسی اف پی لیکلي په پاکستان کې چارواکي د شناختي کارډونو ادارې یا نادرا له هغو افسرانو پلټنې کوي چې ښایي مشکوکو وسلوالو ته شناختي کارډونه ورکړي دي. په لیکنه کې راغلي ویل کېږي افسرانو ان په 10,000 کلدارو یا روپیو هم ځنو وسلوالو ته شناختي کارډونه ورکړي. په لیکنه کې دا خبره هم شوي چې چارواکو له القاعدې سره تړلي ځنو کسانو ته هم شناختي کارډونه ورکړي دي. تفصیل منور شاره کوي.
اے ایف پی لیکي د پاکستان د استخباراتي ادارې یو ریپورت کې ویل شوی چې د ترهګرۍ خلاف د تحقیقاتو پر مهال یې د شناختی کارډونو ادارې نادرا کې داسې درغلې معلومی کړي چې د دې ادارې ځنې چارواکو وسلوالو ته جالي کارډونه ورکړي دي. د اے ایف پی په وینا د نادرا جالي کارډ ترلاسه کوونکو کې یو د القاعده لوړ پوړی غړی عدنان الشکر جمعه هم شامل دی. نوموړی په نیویارک کې په 2009 کال کې د ترهګرۍ د یوې منصوبې په سازش کې امریکا ته مطلوب و. عدنان په سعودي عرب کې پیدا شوی و او په امریکا کې هم وخت تیر کړی دی. نوموړی د 2014 کال په دسمبر کې په جنوبي وزیرستان کې د پاکستانی فوج په عملیاتو کې وژل شوی دی. د آی ایس آی د تحقیقاتو مطابق په قطر کې د یو بینک لوټلو پر مهال درې ازبکان نیول شوي وو چې د پاکستان شناختی کارډونه ورسره وو. دا راز د چین او مالدیب د یو شمیر اوسیدونکو سره هم پاکستانی شناختی کارډونه نیول شوي دي چې د نادرا چارواکو ځنو ته په 10,000 او ځنو ته په 40,000 روپۍ جاری کړي وو. د استخباراتي ادارې تحقیقات ښایي چې په دې درغلیو کې د نادرا لک تر لګه 40 چارواکي ککړ دي. په دوی کې یو د پوز، یو پخوانی بریګیډیر او یو پخوانی کرنل هم شامل دي. دا راز زیاتره جالي شناختی کارډونه د لاهور، کراچۍ او ډیر اسماعیل خان نه جاری کړی شوی دی. د ای ایف پی د رپورټ تر مخه پاکستان ته زیاتره بهرنی وسلوال هغه مهال راغلي کله چې په 2001 کال کې امریکا په افغانستان کې د طالبانو حکومت نسکور کړو او د وسلوالو خلاف یې جنگ شروع کړو. د دې رپورټ تر مخه پاکستان کې اکثر درغلي د ښکته درجه چارواکي او بابوګان کوي، خو د رشوت پیسې یې زیاتره اعلی چارواکو ته هم رسول کیږي. دا رپورٹ لکھے چې پاکستان کې په اول وار نادرا کمپیوټرایز شناختی کارډونه شروع کړل، نو دا څه ښکاری دا چې د سره به درغلی ډیره کم شي او حقیقت دا دی چې کم شوی هم ده. خو دا ورستی تحقیقات ښایي چې وسلوالو د پاکستان هر اداره کې ځان ته لار پیدا کړې ده. دا راز د پاکستان مرکزی تحقیقاتی اداره ایف آی ای وای په دې هیواد کې څه باندې 50,000 کسانو جعلي شناختی کارډونه ترلاسه کړي چې زیاتره یې غیر قانوني افغان کډوال دي.
خبرونه او
فریادونه
تیر دی نه باسي پام کوا.
گرگن صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریت اس نے اخلو بفن
گرانو اوریدون کو ددین مخه چی مری سیب نور جوړونګانو بس
اوئے 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 قدرت وئی دی میو جی بام کا
د مشال لډیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې پورز
اوریدونکو سمخ شوې د ونیز خبرونې روښانه مستقبل پر روښانه مستقبل خبرونه کې به د پاکستان د ملکی خدماتو یعنی سیول سرویس نوکریو په اړه باندې تاسو واورئ چې د دې تیاری د دې د امتحان یا ازموینې تیاری څنګه کیږي، زده کوونکي څومره مشکلات ګالي، څومره کتابونه باید ولولي، څومره اخبارونه ته کتنه وکړي، څومره باید با خبر ووسی. دغه موضوع درته منور شاه څېړلې ده. خبرونه په تکراری بڼه اورئ.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی پیرزونی او سلامونه قبول کړي. نننی پروګرام کې به د سی ایس ایس یعنی سنټرل سوپیریر سرویسز په اړه معلومات درکو چې په هر څانګه کې وي، خو چې یو تن سوارلسم اول یا دویم ډیویژن کې پاس کړی وي او یا د هغې برابر بلا کومه یوه پاس ډیګري لري او عمر یې د 21 کالونه زیات او 28 کالونه ښکته وي، بیا د ځنې امیدوارانو او په خاص توګه د قبایلي خلکو لپاره یا چې کومو خلکو دوه کاله مسلسل سرکاري نوکری کړې وي، نو د هغوی لپاره د دوو کالو زیات یعنی تر 150 کال عمر پورې هم گنجائش تا. دا راز که یو تن قبایلی هم وی او دو کالا پر لپسې سرکاری نوکری هم کړی وی، نو هغه تر 20 کال پورې د دې امتحان د ورکولو حق لري. د دې تر څنګه چې د پاکستان د فیډرل پبلک سرویس کمیشن بنیادی شرطونه پوره کوي، نو هغه د پاکستان لوی نوکری یعنی سیول سرویس ترلاسه کولی شي. دغه نور شرطونه د فارم جمع کولو پر وخت د کمیشن د دفترونو نه ترلاسه کیدلی شي. سس یعنی سنټرل سوپیریر سرویسز لپاره یو امتحان اخیستل کیږي. دغه امتحان په دوو برخو مشتمل وي، یو د لیکنې یعنی ریټن ټیسټ وي او دویمه د انټرویو برخه ده. د لیکنې امتحان کې ټول 1200 نمبر وي چې پکې 600 نمبر د لازمی مضمونونو وي او 600 د اختیاري یا د خپل خوخه د مضمونونو لپاره وي. دا اختیاري مضمونونه بیل بیل ګروپونه لري چې د هر ګروپ نه د 300 نمبرو 2 یا د 200 نمبرو 1 مضمون د اخستلو اختیار وي او دا راز په 300 نمبرو کې انټرویو اخستل کیږي. د سی ایس ایس په اړه به په دې پروګرامونو کې وخت په وخت نور معلومات هم درکوو او په دې امتحان کې د بریالي شوي او د ناکام شوي کسانو د بیلابیلو تاثراتو او د تجربې په رڼا کې خبرې به هم دراورو. خو په اول کې مو د هغه کسانو سره خبرې کړي چې د سی ایس ایس لپاره یې تیاری نیولې ده. د پیښور عباس خان چې یو ماستر ډیګري یې په کمپیوټر ساینس کې کړې او دویمه یې په بزنس اډمنستریشن کې کړې، مشال ریډیو سره یې د خبرو پر مهال وویل چې پولیس افسر جوړیدل غواړي نو ځکه په سی اس اس کې د برخه اخیستلو تیاری کوي. بلخوا د سوابی ضلع سومیرا گل چې د یو کلی په سرکاري سکول کې یې سبق ویلی، دولسم یې په پری میډیکل کې او ماسټر یې په جرنلزم او پولیټیکل ساینس کې کړی، خو په سیول سروسز کې شاملېدل یې ارمان دی. په خپل تعلیمي پس منظر کې د بدلون په اړه وایي،
د دې بدلون مین ریزن دا دی چې ایس ایس سی خو ما په دې وجه کړې وه چې زما کور والا ما ته وایي چې ایس ایس سی بیسک ریکوائرمنٹ دا بس هر ځای کې پکارېږي د ایس ایس سی نالج نو، او چې دې سره به لږ ستا اکیډمک کیریئر چې کوم دی نو هغه به لږ ښه خومي او ته به لږ د سټڈی عادت هم جوړ کړي، نو ایس ایس سی ما راغې په وجه باندې وکړه. بیا ما آرمی میډیکل کالج ته پاره اپلای وکړه او دا خوش قسمتۍ سره ما راغې ټیسټ خو پاس کو، خو د هغې چې کوم میرټ و نو په هغې کې چونکې ما د گورنمنٹ ڈگری کالج نه ویلې نو هغه مارکس ما د هغه لیول نه و
د خپل تیاری په اړه سومیرا گل مشال ریډیو ته ویلې، چونکه هغه د سرکاري سکول نه راغلی نو ځکه د خپل نورې مطالعې تر څنګه ډیر زور په خپل انګلیش ښه کولو ورکوي.
اصل کې زما د سی ایس ایس مین دغه چې کوم دی نو شکر الحمدلله زما نیټۍ استادان چې کوم دي نو هغه ډېر زیات کوآپریټیو دي او هغوی ما له ډېره زیاته حوصله را کړې ده او سبجیکټس چې زمونږ کوم دي هغه ټول هغوی ما ته ویلي زه ډېره زیاته ګایډ کړی یم، ځکه چې هغې کې زما دوه استادان داسې دي چې هغه پخپله د سی ایس ایس آفیسر دي په دلته په پېښور کې کار کوي. نو ما سبجیکټس چې کوم دي نو پولیټیکل ساینس زما مین سبجیکټس دی، د هغې نه علاوه سره ما امریکن هسټري اوستې ده او بیا کانسټیټیوشنل لا او هغه سیزونه هغه ټول مطلب چې کوم پولیټیکل ساینس سره انټر ریلیټډ سبجیکټس دي ما ته په تیارۍ کې اسانی او یو سره ما پښتو هغه سره ګډه چې پښتو زموږ خپله ژبه ده او ما ویل چې په دې کې به زما سکور ښه شي. او د دې نه علاوه تیاری چې کوم ده ما ریګولر اخبار کتل، اخبار کې د نیوز اخبار چې کوم دی او دان د هغه ایډیټوریل کتل او د هغه ایډیټوریل انالیسس کول، دا زما استاد ما ته ویلي چې دا به په ریګولر بیسس باندې کې. د دې نه علاوه کرنٹ افیئرز والا چې کوم میگزین دي لکه هیرالډ میگزین چې کوم شو او د ټایم دا زه ریګولر ګورم او سره سره د کورس بکس چې کوم ما په دې ماسټر لیول باندې نه دي سټڈی کړي زما کورس ریلیټډ دي نو هغه هم زه ډیفرنٹ لایبریریز نه ځان ته راغواړم او هغه سټڈی کوم.
دا راز داسې یو ځلمی چې یو وار یې په سی ایس ایس کې برخه اخیستې خو کامیاب شوی نه دی. د مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال د چارسدې ضلع ګوهر زمان وایي چې اختیاري او سخت مضمونونه یې په ډیرو ښو نمبرو پاس کړي، خو لازمی او نسبتا اسان مضمون کې د انګلیش د کمزورۍ له کبله ناکامه شوی دی. دا وار بیا د امتحان ورکولو اراده لري او په دې نظر دی چې خپل انګلیش ښه کولو باندې یې ډیره پاملرنه کړې او تمه لري چې بریا به هم ترلاسه کوي.
ستان چې سیسس کول غواړي هغوی ته په کار کم از کم کم چې د کلو ماحول نه جوړي، لکه اوس چارسده کې بل څه په کلي کې اوسېږم نو په کار دی چې زه پېښور ته ځان چک کوم، ځکه چې هلته د نیټ سهولیات دي، میډیا کیبل سهولت دي، اخبار سهولت دي، زیات تر کمپلسري پیپر چې دی داخل کې ایون چې ستا اسلامي اتن پیل کېدی شي. نو کوم کله چې اخبار ته یا نیټ ته او پورا گائیڈنس والے دوسری قسم ڈائنس گائیڈنس والے کیا کم از کم تیس کڑے تو پاس کڑے نہیں کہ کم از کم ایگزام میں اور کڑے نو اگر نہ کوم گائیڈنس والے اوپر ایسے پریکٹس منگو کو زیادہ تر کسان نو ایسے راضی رٹا مسئلہ زمن دے انگلش تے دلتا دے بختنو تا خاص طور باندې ایسے جے من پریکٹس کول بار بار لکھل بکار دی او دوسری او کس طور ول بکار چ مطلب دے انگلش کی خدے او لگی نہ دا غلطی نہیں دو بس نور جنرل سٹڈی بکارا چے انسان خپل مطلب چ ایکسپوزر ارزی کو کی
تاسو د نوی کول د هغه کسانو خبرې واورې دے چې د خپل سباون روخانه کولو پوخ تکل یې کړي او د خپل دې ارمان او مرام تر لاسه کولو لپاره یې پوره تیاری هم په پام کې نیولې. په دې موضوع نور تفصیل هم لرو خو دلته خلوی ولنډه دمه مشال ریډیو سره اوسئ. او اوس مو د هغه بریالي کسانو سره خبرې کړې چې د ډېر مهنت او خواري له کبله یې د ځان لپاره په ټولنه کې لوړ مقام ترلاسه کړی دی. د پاکستان د انکم ټیکس په محکمه کې یو سی ایس پی افسر اسد بلال جهانگیر مشال ریډیو سره د خبرو په وخت وویل چې د زیاتره پښتنو په شان د هغه د کورنۍ خلکو هم غوښتل چې ډاکټر دی جوړ شي چې دا راز په مستقبل کې د بیروزګارۍ نه بچ شي، خو بریالی نه شو نو ځکه یې بی بی ای او بیا ایم بی ای وکړه.
زمان خو چې کله ما ایس ایس سی کې داخله واغسته لکه اوبویسلی هغه وخت کې خو پری میډیکل کې عمر زما هغه وخت کې خواهش دا و چې چېرته ډاکټر جوړ شي، چونکه ما ته مال کمزور و نو لکه زما میډیکل طرف ته زیات شو کو کانسیکوینسز داسې و چې هغه میډیکل کالج چونکه په هاور کې همدک دا وخت یو کې ایم سی او هغه مرټ به ډېر زیات هایو په مرټ را نو موټیویشن به دا و چې هارډ ورک خو لکه چونکه اپورچونیټیز دام را نو دغه ورک بهر ته تلی نه شو افورډ کولی نه شو نو میڈیکل نہ پاتی شو نہ آگے نہ پک گیا فائنانس طرف تلاڑوں دغه یو فیل پاتو دغه ته دیالو اصل کې لکه سیول سروس سیستم کمبین دې کې هم مطلب ګروپ دی نه اوکیپیشنل ګروپ دی لکه اکاؤنٹس دی کسٹم دی انکم ټیکس دی دا خو پرایمریلی ریلیټډ دی فائنانس سره. نو موږ چې دا فائنانس سټوډنټانو نو موږ لپاره دا شیدونه کې آپشن زو خلکو او پر فرقول د خلک چې د اړین بیک گراوند د فائنانس دی او دا اوکیپیشنل ګروپ کې راشي چې هغه دی ار پرایمریلی مطلب هغه سره د فائنانس سره لیک او نن سبا خو اډمنستریشن او د فائنانس چکم دي چونکی اریو گروپ تر راځي دا پولیس وی ولا هي چې خپل اکاؤنٹ سیکشن وی ڈی ایم جی دا اریو نو هغه کې لگا د ریکوایرمنټ زیات د فائنانس والو.
اسد بلال نه چې مو او پختل چې د سی ایس ایس لپاره یې لارخونه چیرته نه تر لاسه کړي وي نو هغه وویل
یونیورسٹی کې کله دا ایس ٹی سی ورته وی سټوډنټس ټیچر سنټر البته دا ځان غوا تر نه تاسو وایي تر با خبرې ته به زمون کې دی هغه به دا لارې خوله چې هر بشي دا د تاسو کریر اپورتونټی شته بانکینګ ته تاسو کلی شي یا سیلز سروسز ایگزام دی دی ته نه سي شي موږ ته د سیمل سروسز ایگزام څخه موږ زیات اپیل موږ به دی لپاره کې نه سي ایگزام تم تیارې او کو انکم ټیکس تر او زمون قسمت پدې خو چې کله دا سټوډنټ ټیچر سنټر جوړ شو او دا د سیسټم نو جوړ چلی کې اس منټانو ټیچران بدلته کیږي. ایکچولی هغه سره به یو کینټین بجوړو نو هلته چې کوم زموږ پلازانو هغه به راتلل موږ به هغې کمپنی انجوای کوله هغه به موږ سره کېناستېدل. نو لکه دا ایسټ اداره به نه وه خو هغه وخت کې دور کې دمره پالیټکس به نه وه لکه ټیم انوایرمنټ به و چې د چا خوښه به وه هغه به راغو ټیچر سره به کېناستېدو خپل تبسونه به وکړل کریر کاونسلنګ به ته موږ واغسته د هغې ایکسپیرینسز به موږ شیر کړل چې لکه هلتر موږ ته دغه دغه پرابلمس دي دغه دغه ایشوز دي. نو هغه چې کوم زموږ کاونسلنګ شوی دی هغه انفارچونیټلی د کرنټ جنریشن ته هغه کاونسلنګ نه ملایږي لګیا
دا چې د سی ایس ایس په امتحان کې یې د خپلې خوښې کوم کوم مضمونونه اخیستي وو نوموړی وایي اول یې هغه مضمونونه چې په خپل کورس کې یې لږ ډېر ویلي وو هغه او ورسره یې پښتو د اختیاري مضمون په توګه اخیستې وه.
زمون خو چې چونکې فائنانس ریلیټډ سبجیکټ وو نو زما په کې هغه وخت کې اکنامکس ما غوښته وو هغه سره دا بزنس لا ورته وي یا مرکنټایل لا ورته وي یو دا ورسره سوشیولوجي چې کوم دا هغه هم فائنانس لکه د ایم بی اے کې ویلې وه هغه ورسره راغه دې سره څه ورته وي دا مسلم لا ورته وي مسلم لا مونږ واغسته او پښتو چې کوم دا نو هغه هم ورسره واغسته. نو مونږ سره د دې ټول شیزونو بیک ګراوند وو چونکې مونږ ایم بی اے کې بیا زیاتر شیزونه ما ویلي وو لکه کا اکنامکس وو کا مرکنټایل لا وو کا مسلم لا وو هغه هم لکه کاؤنسلنگ ہوتا وہ کنا ٹیچر نا ہم گائیڈ آ گئی کچھ کسی نے پتا چلے کہ ارے ہم تو ادھر آسان دے دا گران دے دے کہ دغه ایشوز تھی پختو چ کم ون والتا ہوں تو پختو ایک ایڈمی با ہم تاویل بلوال تا پروفیسران سر بلارو اخی بتا ہی ترا گئی تو کئی بار اتا ہوں کہ لے کہ دغه ایشوز دی نو مون وی اکارڈنگلی آ گما نا واغ سر چ کم سر ریلیونٹ تو کم مان الریڈی کار کریو
اسد بلال جہانگیر وای چے د سی ایس ایس لپارا د نور مطالعه تر سنگا د انگلش جوور مطالعه ډیر ضروری ده چې په بنیادی توګه د امتحان کې زیاتره مضمونونه هغه ک لازمی دي او ک اختیاري خو په انګریزي ژبه دي او همدغه د هغه د بریالیتوب لوی وجه ده چې انګلیش ډیر ښه زده او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. که تاسو هم په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ یا سوړاندیز او یا پوښتنې لرئ نو کولای شئ چې مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. د ټلیفون شمیره ده 00202212 1212. او اوس خپل کوربا بنو شاته اجازت ورکړي خاد او آباد شي.
دا نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیبا کیسې انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونه خبرونه کی اوریدل مه هیروئ.